یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو زموږه غلا ساده رادیو نه اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ به سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه خبريږي. دا زموږ غرمنۍ خبری مجلده دا د پی او سټوډیو په نوم باندې د ازادي رادیو خبری مجلده چې پکې بیلابیل خبری مطالب خبرو. خو مخکې لدینه چې ریپورتونه ترشو په مخکې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زئی دراوړي.
وستوالو طالبانو د بغلان د مرکز پلی خمرې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. نن په افغانستان کې رسما د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د ثبت بهیر پیل شو او جرمني له شپږو کلونو وروسته یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کاندیدۍ لپاره یو شمېر کسان دغه رامخکې شوي دي او د نن ورځې په جریان کې به معلومه سي چې څوک د جمهوري ریاست لپاره خپل نومونه ثبتوي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب نن دا رد کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل سي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس آګا نن په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته استول شوی ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب له لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره رامخکې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په سرطان کې دي. طالبانو تیره شپه د بغلان د پلخمرۍ د مرکز پلخمرۍ پر څو امنیتي پوستو حمله کړې چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو ډله ییزو بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو له لاسه وتلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې 40 سرتیري وژلي او 2 پوستې او یو شمېر وسلې او مهمات یې نیولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په خپلو څرګندونو کې چې د ټلویزیونونو څخه لایف خبرې دي دغه هیواد د دفاع نوی وزیر معرفي کړ. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه رسما پرون په کار پیل کړی دی. شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله وروسته له هغې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ورته دا مسؤلیت وسپارل شو چې پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 20 استعفا وکړه. ماتیس ویلي وو چې سیاستونه یې بشپړ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له سیاستونو سره مطابقت نه لري او له دې امله استعفا کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی نه ده څرګنده کړی چې شانن به د دفاع د وزارت د سرپرست څخه د دفاع وزیر ونوموي او که به بل چاته دغه دنده وسپاري. جرمنی تر شپږو کلونو وروسته یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا خبرې وکړې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومونیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي دایمي دي د دوه کلونو په مخه دورې غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي وو چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ تر څنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسي پلوسي د دې جرګې د 1/16 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسي چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو لپاره د استازو د جرګې مشره وه، دغه دنده چې نن د دې جرګې 415 غړي غونډه پیلوي پایل کړی. د تیرې نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا کلنا نانسی پلوسی د ولسمشر ترامپ له سختو منتقدینو ده او اکثره دموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو د هغه د سوداګرۍ د معاملو د خیریه ټولنو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د پالیسیو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې سل غړي لري د درې پنځوسو غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. دا و د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات ولرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوې. زموږ خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ورغلی دی وګورو چې آیا کوم څوک تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه رامخته شوی او که نه. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم باید پکې زیاته ونډه واخلي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د انتخاباتو پر موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکام لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادمه باسي. دوستان اوس ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه رسمان پیل شوه. یو شمیر کسانو لا دمخه د کاندیدو لپاره هغه معلوماتي کڅوړې چې دي هغه یې اخیستې دي. وبګورو چې آیا دغه پروسه چې نن رسمان پیل شوې ده تر اوسه پورې څوک د نوم د ثبتولو لپاره رامخته شوی که نه. اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او هم د اوس سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مشي له تا به واورو څنګه روانه ده دغه د نوم لیکنې پروسه؟
ډېره زیاته مننه انسب. څنګه چې تاسو وویل نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه په رسمي ډول باندې پیل شوه. دا دیارلسم له جدې نه د جدې تر اخره پورې به دوام لري. د جدې په لومړۍ نیټه باندې تر نن تر تېرې ورځې پورې یعنې د جدې تر دولسمې پورې یوازې د نوماندانو د لوري نه د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو موده به چې هغه تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د دوو میرمنو په ګډون باندې تر دې دمه درې اویا کسانو معلوماتي کڅوړي ترلاسه کړي. نن ټاکل شوی وه چې د محمد حکیم تورسن په نوم باندې یو کس د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره په رسمي ډول باندې ځان نومان کړي، خو سوشلي وړاندې خپله ښاغلي تورسن رسنیو ته وویل چې د ځینو نیمګړتیاو د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې نن خپله کاندیدي اعلان کړي او په رسمي ډول باندې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان نومان کړي. د ده لومړی معاون محمد ناطر شاه احمدزی او دوهم معاون محمد شفیق قیصاري و چې قیصاري د ځینو ستونزو له امله نن ونه شو کړی چې دلته کمیسیون ته راشي. د همدغې نیمګړتیا له امله چې د ده دویم معاون نو موجود، دویم مرستیالی نو موجود، نو د هم ځان کاندید نه کړو. ویل کېږي داسې چې د ورځې په جریان کې به یعنې د ورځې دوهمه نیمایي شاید شاوخوا دوه بجې د ولسمشرۍ دپاره یو بل نومان هغه راشي او د نن ورځ دپاره ځان نومان کړي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دوی سره نن ورځ دوو نوماندانو ژمنې کړې وې چې دوی به د ولسمشرۍ د نوماندانو په توګه رامخته کېږي، خو محمد حکیم تورسن چې تر دې دمه همدلته و اوس رسنیو سره خبرې وکړې په خپله مخه لاړ. دا هم د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې ځان نومان کړي. د کمیسیون ویان زدي ساده سره سوشلي وړاندې موږ خبرې درلودې. دوول چې دا پروسه د جدي تر اخري نیټه پورې دوام لري. د جدي تر اخري نیټه پورې د کاندیدان راځي قانونه به نمائنده په شرایطو کې خاص توپیر نه دی راغلی. ما د تیر وختونو شرایط دي، باید مسلمان وي، بل تابعیت ونه لري، افغاني تابعیت باید ولري، زر سل زره استقرداري تذکيري ولري، او یو میلیون افغانۍ د ضمانت په توګه باندې باید دوی د کمیسیون ته ورکړي. همدارنګه جرمي سابقه ونه لري، دغه شیان دي چې باید کاندید دپاره شرایط ساتل شوي دي. او دوی وویل چې کمیسیون بشپړ آمادګي لري د انتخاباتو، د ولسمشر شوري انتخاباتو لپاره، سره له دې چې انتخابات دریو میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مخکې کتل شوي چې عمل په یو دېرشمه باندې به انتخابات ترسره شي، خو د وروستۍ معلوماتو له مخې چې دا انتخابات به دریو میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مهمه خبره دا ده چې څلور واړه ټاکنې، یعنی د غزنی انتخابات، د پارلماني همدارنګه د ولسمشر انتخابات، ولایتي شورا انتخابات او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به دا ټول په یو ځنډ باندې ترسره کیږي. بلې هم څه
زیاته مننه په دې هیله چې ښاغلی تورسن به خپل مرستیال پیدا کړي او بیرته به راستون شي د انتخاباتو کمیسیون ته، او بلاخره به نوملیکنه وکړي. مننه درنه کوو. کور دې ودان. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوملیکنه پیل کړه. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړه. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي، او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنې نویسم د سرطان ته وځلېدلې، او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ یو سوشل ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي، او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو، د تصویري تذکرو، همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه شوي هم نه دي، نهادونو سره شریک شوي هم نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره ښه خوندیتوب حلقه ایجاد کړي، او په دې او هغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ته کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده، او په عین حال په ډېره عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې ځینې سیاسیونو کمیشنرانو ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړې ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ، تر څو په دې کې به هغه وختونې ډبسې موږ ووایو چې پنځه کمیشنرانو موږ مختص
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ ځکه هلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزني د سره یوځای ترسره کیږي، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بله شکه، څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په هغه اندازه باندې مدیریت سختېږي، او د دې ترڅنګ رای کېږي. رای چې تاسو ولې ټاکنې په لومړي پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دور ته ځینو دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکي او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې ستونزې را ایجادولی شي، او فقط پروسه اوږدوي. او ځینې کاندیدان ښه پوهېږي سره د چې قانون حق ورکړی ده، د دوی سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنه وکړي په شرایطو باندې برابر دي، اما ښه پوهېږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټونکي نشي کېدل. ولې بیا هم د دوی حق ده؟ موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو. ولې پروسه لوی اوږده کوي او په عین حال کې رای ټیټوي؟
بله، یوه وروستۍ پوښتنه بله هم رشید صاحب، هغه ده چې ځینې داسې کاندیدان هم ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغوی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت دپاره رایې ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت دپاره به هغه لازم رایې ترلاسه کړي؟ یا فکر نه کوئ چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړی وای؟ څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط شته؟ نو دوی باید یو لک هغه تذکره چې سټیکر ولري هغه باید راوړي، او فلټر چې نو اضافه لږ نه دي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی. ورته خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده، خصوصا چې پیږي دوی په کمیرای وړي دي یا ناکامه ده، یا مختلف مثلا پیږي چې دوی رای نشي وړلی، فقط غواړي ځانونه مشهوره کړي. او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي، هغه دا ده چې له مطرح کاندیدانو سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره د هغوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وایي وله وزارت یا سفارت یا تاسو پوهېږئ. حتی په تېرو ټاکنو کې ولسمشر یو تن کاندید د ناحیې د آمر په توګه باندې یو ټکټ لخوا امتیاز ورکړ سو چې هغه به تېر سو له خپل هغه کاندیدانو سره. نو دغه بحثونه هم په دې کې مطرح دي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید چې تاسو سره مرکه واوري د 12:15 دقیقې شوې. راځي اوس په مو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثینو علی بوت وایي افغانستان له پاکستان سره یو ځل بیا د مالوچو د سوداګرۍ یو کلنه هوکړه لاسلیک کړه. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال په ترڅ کې به په هر یوه میاشت کې د 3.5 موټر مالوچ پاکستان ته صادرېږي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د افغانستان په فاریاب، بلخ، کندهار، هلمند او یوشمینور ولایتونو کې د مالوچ په کاروبار تر 3000 کسان بوخت دي. یاد بورډ له افغان حکومت او پاکستان وغوښتل چې د 3 میاشتو په موده کې په جمرود کې د مالوچو د سلو درول شویو موټر برخلیک دی معلوم او پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال په ننګرهار ولایت کې د خرما 2000 کیلو حاصلات ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت وزیر نصیر احمد دورانی د خرما له ترویجي بغنه د لیدنې په هدف ننګرهار ولایت ته تللی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې نوموړي په خپل دغه سفر کې د ننګرهار د زیتونو فابریکې ته له ایټالیا هیواد نه د اخیستل شویو وسایلو خبره هم کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو مخې راتلونکي کال به د خرما او زیتونو تولیدات زیات او په دې برخه کې بهر ته د صادراتو زمینه هم برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ تلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. تاسو زموږه آزادۍ رادیو ناوړي او دا زموږه غرمنۍ خبري خبرونه ده. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواک پخوانی افسر پاول ویلان د ډسمبر په 20 په روسیه کې د جاسوسۍ په تور توقیف شو. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. هم د شي بره سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو حکومت له روسیې څه غواړي؟
مننه صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په دې اړه په برازیل کې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسیا باید ژر تر ژره دوی ته ووایي چې پر پاول ویلان چې په مسکو کې نیول شوی دی څه تورونه دي، او که چېرته تورونه پرې غلط ثابتېږي نو هغه باید فورا بیرته متحده ایالاتو ته راستون کړي او خوشې کړي. متحده ایالات وایي چې د دوی سفیر په مسکو کې د امریکا سفیر پرون له پاول ویلان سره چې په توقیف کې دی کتلې دي، خو بیا هم ډیپلوماټیکو چینلونو لارې روسان د امریکایانو غوښتنو ته ځواب نه وایي او سپیناوی نه ورکوي چې دغه امریکایي وګړی ولې نیولی دی.
روسیه څه وایي چې ولې د امریکا د پوځ د متقاعد افسر توقیف کړي؟
روسیه دوه ورځې مخکې ویلي چې دغه د سمندري ځواک د امریکا د سمندري ځواک د 40 کلن افسر چې پخوا په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی اما بیرته د پوځ نه وستل شوی و، دی بل فیل په جاسوسۍ نیولی دی. خو روسان په دې اړه وضاحت نه ورکوي او تر اوسه پورې نه دي ویلي چې څه ډول جاسوسي ده کوله. دغه افسر انسب پاول ویلان یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي او له 2001 کال راهیسې څو ځله کورنۍ وي چې مسکو ته تللی، خو دا ځل روسان وایي چې دوی سره داسې شواهد او اسناد دي چې ثابتوي چې ده د امریکا لپاره جاسوسي کوله. اما تر اوسه پورې روسان امریکایانو ته دا نه دي ویلي چې په کومه برخو کې د جاسوسي کوله او تور څه شی دی؟
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مراد و چې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په هغه نوي راپورته شوي کړکېچ معلومات راکړل چې د مسکو لخوا د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو له کبله رامنځته شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناوري زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم ده او باید پکې ونډه واخلي. ډونالډ ټرمپ چې پرونی په واشنگټن کې د کابینې د غونډې تر پیلېدو مخکې څرګندونې کولې، یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې چې د په وینا 19 کال ته داخله شوې خپله ناراضي سایتی په ډاګه کړ. خو نه ویل چې له دې هیواد به امریکایي ځواکونه وباسي کنه. مخکې د شمپ حواله ریپورټونو کې ویل شوی چې نوموړی په پام کې لري افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نمایي له دې هیواد وباسي. د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6,000 مایل لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریه طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدی چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه، څه ونه ویل. خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویې ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی چې 1,000,000,000 ډالره مې چې هغه هېڅ انتظار نکاوه ورته ومنل. خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دی کړي. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړي خوښ نه یم.
I'm not happy with what he's done in Afghanistan.
ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې د په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی. خو هند په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم باید زیاته ونډه پکې واخلي. اوس هم بیرته د افغانستان ولایتونو ته ستنېږو. د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې دا مهال په دغه پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي. د چارواکو په خبره پخوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو لوړ تحصیلات کړي ول، خو اوس مهال د پام وړ ښځې لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوختې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله په لوګر پوهنتون کې د محصلانو د باکیفیت زده کړو لپاره د ودانیو په ګډون د کتابتونونو، انټرنیټ خونو او پرمختللي ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوې دي. د لوګر پوهنتون چارواکو دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د یاد پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت د جشنوارې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د لوګر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزي وویل چې سږ کال هم د یاد پوهنتون څخه 18 تنه محصلان فارغ شول چې 9 تنه انجونې دي.
اوس الحمدلله مونږ هغه سهولتونه کوم چې د یو با کیفیته تدریس لپاره د محصلینو لپاره اړین دي تر ډیره حده پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو لپاره لرو. هغه که د تدریس په برخه کې که د ټکنالوژي او د انټرنیټ او کتابخانه او دغه وسایل موږ لرو.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون فارغان هم مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی. د خونې روزنې د پوهنځي فارغ عبدالمنان وایي
کله چې موږ اول پوهنتون ته راغلو په پوهنتون کې نه چوکۍ وه نه استادان ډېر کم درلودو، خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري، استادان دي الحمدلله، کتابخانه سي موجوده نه وه، کمپیوټر لیب نه و. د محصلینو په نمایندګۍ باندې زه له لوړپوړو چارواکو څخه زما هیله دا ده چې لوګر پوهنتون ته نورې پوهنځۍ زیاتې کړي.
د لوګر پوهنتون استاد وحیدالله عبدالرحیم زی هم وایي چې یاد پوهنتون په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لوړو زده کړو لپاره ډېر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دې نه چې د پوهنتون فارغان راسي په دې لوګر کې د ګوتو په شمار ښځې د لیسانس د کچې درلودونکي ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره په روس کالی ټولنې ته وړاندې سول، نه هکسه سکل ټولنې ته وړاندې سول چې کوم انجونی فارغ سوي دي او بیا اتیا فیصد هغه د وظیفې چکتنې سوي دي او وظایف نیولې دي.
بل لوري ته د لوګر والي انور خان اسحقزي د فارغانو جشنوارې ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به انشاءالله ولعزیز د کارته مامورین سړک درته اسفالت کړم، که دا ونه سوجوي چې او ګلدانونه خو بیا سل په سل کې درته جوړ کړم، ولې اول کوشش کوم چې سړک باید اسفالت شي. د پوهنتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانوني دیوالونه چې جوړ کړی دا اطمینان در کوم په ډیر لږ وخت کې هغه چپه کوو، ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تنه د ولایت مقامي سم نشي کولی.
له لوګر پوهنتون څخه داسې مهال 18 ځوانان فارغېږي چې تیر کال هم له یاد پوهنتون څخه 950 کسه فارغ شوي ول چې 22 تنه انجونې وي. لوګر پوهنتون دا مهال د 113 انجونو په ګډون 600 محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
اوس به هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سرک د پکتیا ولایت څخه میرزکی، سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي، نو له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان یې کړي. خو بعض ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
د زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو څخه مننه کوم. مرمنو چې دلته موسسې زابل سرادي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دوی عکسونه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په سلو کې کلاسو غریبانو ته رسېدلې، هغه هماغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا قومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي، دا دروغ وایي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار ما آزادی رادیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. پس د سلام نه مې دا پیغام دی چې معلمین دپاره د بایومیټرک سیستم سر تو تاوان دی او معلمین ډېر سخت په تنګ شوي دي. دریمه میاشت روانه ده چې د معلمینو او د ښوونکو معاشونه بند شوي دي. څوک ورته معاشونه په خپل وخت نه ورکوي او سخت ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د حکومت څخه غواړم چې دغه معاشونه ورته په خپل وخت باندې ورکړي تر څو ښوونکي خوښ او خوشحاله شي. السلام باحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې زموږ به پاڼه دا کتلی شي. اوس هم یو بیا د خبرونو وخت را ورسید. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې